سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل په مهمو خبرونو کې. څه باندې سل تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی او افغانستان ته استول شوي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ کړې ده. د دغې قونسلګرۍ په بیان کې راغلي چې 115 افغانان چې پکې 10 ماشومان هم شامل و د چمن سپین بولدک له لارې د دوشنبې پر ورځ افغانستان ته انتقال شوي. دوی شاوخوا یوه میاشت هلته په بند کې تیر کړي وو. تر دې مخکې هم د روانې اونۍ په پیل کې لږ تر لږه 209 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي وو. دا اکثر افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستاني پولیسو لخوا بندیان شوي. تر دې مخکې ګڼو افغان کډوالو چې د پاکستان په زندانونو کې پاتې شوي او د بشري حقونو فعالانو هم هلته د دوی وضعیت څارلی، د زندانونو له ناسم وضعیت سخت شکایت کړی دی. د قزاقستان پلازمینه آستانه نن د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربنه ده. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماتان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټول شوي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت د 2015 کال کې رامنځته او د همدغه کال د اګست په 16مې لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وشوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې له ایران سره د امریکا په هر ډول هوکړه کې باید د ایران اټومي پروګرام له منځه لاړ شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې باید د ایران غنی شوي یورانیم له دغه هیواده وایستل شي. هغه همداراز ویلي دي د ایران د یورانیم د بډاینې ظرفیت یا توانایي باید له منځه لاړه شي او همدارنګه ټول هغه تاسیسات چې یورانیم بډایه کوي لرې شي. د رویټرز د فرانسې خبری آژانس د راپور په حواله درېیمه مسله چې نتانیاهو ورته اشاره کړې د ایران توغندیز پروګرام ده. د سویس هیواد ویلي دي چې تمه ده د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب باندې د سویس په جنیوا ښار کې دغه اونۍ بیا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا او ایران استازو په عمان کې په مسقط کې سره خبرې کړې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه لري. افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. د متحده عرب اماراتو ټیم په ټاکلو شلو ورونو کې 160 منډې کړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره عظمت الله عمرزی تر ټولو ډېرې وکټې واخیستې. هغه وتوانید په څلورو اوورونو کې د متحده عرب اماراتو څلور لوبغاړي آوټ کړي. نننۍ لوبه کې بیا راشد خان په شلو ورونو کې د 200 وکټو ریکارډ جوړ کړ. د راشد خان دا 513مه شلو ورزه لوبه وه. وتوانید خپل 200مه وکټه ترلاسه کړي. دا په شلو ورځو لوبه کې یو نړیوال ریکارډ دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ٹول جوڑو گا صحت مند یاست. شرغ لاس د یول سم ٹول گی وس ور لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزي حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کوم د غشي وا ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي و پیژندلې او د هغه څخه مکلک پوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه ویل. همدارنګه حشرات مو هم ویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د ورېښمو چنجي د ټولو مشتسي و پیژندل او مکرر. ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي چې ارکنې په معنا د غنې ده او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غنی چې دی هغه ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده مزکه پیدا کیږي او چې د هغه د لسخه موږ مثال وایو غونډلان دی کنادا د ویشتانو د بیخ کنادا لړمان دی همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغه ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دې زهر یو ځای کیږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت دی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالوتراکس دی چې سفالوتراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینې چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي همدارنګه ورپسې راځو پښې دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دوی د حرکت ښکار نیولو او ځینې وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کېدلی شي زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي او اطراف چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراف څه کوي د اطراف عملیه سرته رسي همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دوی کم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي همدارنګه د بدن د دکلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي چې دا د دوی د بدن څه کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې او دوی دي ځینې ټول ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي اکوسیستم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیواناتو لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه یې په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي چې دغه کم عنکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري. مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایي زنځیر کې. چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دی، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دی. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوی ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډېرې لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري، چې د منګولي وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورته کولی شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو عنکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت یې هم چې دی هغه کې مثال سر، د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکۍ پکښې وجود لري. د سر سینې برخې ته راځو. دوی چې دی د بدن مخکینی برخه ده، چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوې مرکزي سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري، چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري، خو بیا هم دوی نسي کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دوی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي. او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کوي استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د سرې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري. او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري. او دوی چې دي اوږد او څو بند لري، چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروسو څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري. او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال پنځه شپږ دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري، چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جوړېدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی شي خپل ښکار په نښه کړي او معلومي کړي. چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکاره کیږي، او حشرات مثال نور کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغه سره مثال دی نه کی چې هغه پریږدي او دوی چې دی د زهرو کارونه چې دا کم د لکې پنیش کې چې زهر ستاده هغه څخه شکار فچکوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دی د زهرو اندازې د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري همدارنګه د دوی کم چانچ کم زیږي یا نیوی دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د ښکار هغه کم پاتې سوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې سوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې هم ګرځي او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پېژنو سلپشې یا اوږده دوی چې دي خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړې څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینته 102 اوریا کړې پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوی او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشرې چینجیان ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري همدارنګه د شلو څخه تر لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي او نسبتا و سلپروته اوږدوالی ډېر دی او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنۍ ژامه کې واقع دی دوی چې دي سینه لنډه ده او څلور کړي لري سینه او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دوی عموما په هغو سیمو کې چې نمجن او سینمناک اوسې خپل ژوند مختوړي مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې څنګه کوي یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړۍ پښتنه د انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پښتنه ده څلپشې یا زنځه واضح کړي سستول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنې هیله لرم چې جوړ او صحت مند به است شرم لاس د ټول سم ټولګي واتس فال سم لاست نن ورځ راځو موږ او تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ژوند دی موجودات چې دي خپل ژوند د مختوړو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو تاریخ اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې د پوستکي لاري او د کیبولي چې د کولمو لاري او تشو بولي هم د پښتورګو لاري خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نننۍ درس اتیا میسفه څخه تر څلور اتیا میسفه پرې دوام کوي لومړی رزو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي. رزو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. رزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده، د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې څه کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې رازو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمو اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دوی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي التانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چېرته ویل کیږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته سي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیان څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت په سم ډول سره مخ ته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه رازو موږ وایو چې مثال دی کومې اساسي دندې سرته رسي، هغه په څه ډول سره سرته رسي، هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ شو لومړی به د نفرون جوړښت وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي. او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی، چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي. او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دي، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي، زده او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز اوبو امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کوم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه جلا کړل سوله هغه وروسته د دغې برخې څخه څه شي کېږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کېږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ سوی دی. یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغې برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی. د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده. یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده رزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتې دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو دغه اخرنی جذب دی. همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره موږ ته دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټولو څخه موږ ته معلوم شو چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله. یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمی دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه همدارنګه د فاضله موادو لري کول د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول دا ټول نفرون سرته رسوي. ورپسې راځو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی شو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې راځو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتل رسیږي او بومن کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي چې د کوچنیو وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه مالګې ګلوکوز امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومن کپسول ته داخلیږي او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي دغه کم د وینې حجرې چې دي په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی فلټریټ شوی دی دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب لوب آف هنلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دې چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز امینو اسیدونو اوبو او نورو ګټورو موادو اتیا څخه تر اویا فیصد بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي او دا د لوب آف هنلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دی د اړتیا په اساس جذبوي یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته نه لري لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي.
یعنی دوی چې دی دا د وینې تصفیه چې دی زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دی هغه لرې کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او الکلي چې توازن چې دی زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې وه د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخه څه شي کېږي جلا کېږي، او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امین اسیدین بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سرته رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل یې داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوی کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي، دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیت چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی، چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پورې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ، دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګ د مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپل کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم، او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اورېدونکي په توګه، څه کار کوې؟ دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله ده. خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا غړای چې کور کې څو کولم نه پلار مې غزای په زخپل بیا تقانی می شروع کړل ما غ دقانی کوم غ کې اوس مصروف یم نور تا کړته مې واته ونه شوړه مثلا ما غ دقانی کې په حال مصروفیت لر
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل هغه ما سپات شول د قانی تشوي
و تیر کول هغه خو پاتې شول زکه ما ارمان و ډېر وړکیتوب نه دی راتو سره به مې شاوق بېخي ته وړکی وم راتو سره به مې ډېر شاوق ستاسې د ازادې راډیو خپرونې تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم ازادې راډیو به مې اورېدل بس ښه وختونه وو بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه بیا ما دې خبره راغی سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات شو
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کترو سپوره هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکي کې هیله خو لرم خو امیدم شته ده خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې
وس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی
او بالکل هغه صحیح دی هغه که سوشل میډیا کله فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم د چار سړی اوس خبريال کې درښو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سی می څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا تبي پیښه یم د یو بل پیښه شوی او غوښتل مې چې پلانده وایم څلور کاله چې تم پکې ماهر شم
خدای دې اوسم خپل ارمان ته ورسوه خو دا اوس چې د قانې او د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي ستا او دغه بزګری فرق لري
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګري ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشینري نشته ده نور وسایل نشته دي هماغه بیل کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لک سیواد سړی ولري هغه به پیږي نو هماغه دوتی ته کارانه ده په حال خو دلته اوس
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړئ دا به وروسته راته ووایاست مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخت ورته دی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخ مځکه ونیسي مخپورته بوټي حرکت کوي نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلی دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته د یو خود شي پلاستیک ونه کولخانه جوړ کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جک شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي نو هغه هم دی چې پلاستیکي بیکش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف پرې راځي اوبه کمې غواړي نو اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي
نو څنګه ته دغسې یو فارم لرې
نزه خپل د شپارم نه لرم خو د زمنګ چې گاونډیان دی هغه لري به ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه که نه هر سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي.
ښه، ستا څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصی اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې ده را سره.
نو دا خو شپاړس جریبه بیخي ډېره ځمکه ده.
و ځمکه خو بیخي ډېره ده، شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت، اوبه د یو سلو لس متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه یا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه، هغه اوبه چې بیا دي په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کمه ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو څوارلس منه غنم ورته کرو کال کې. بیا داسې که اوسه کال خو لاره بنده ده، بانجان هم بیا کرو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بېله د غنمو چې یادونه دي وکړه؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دا کې همدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه به خالي ځمکه وي.
هغه مځکه چې خالي ده په هغه کې څه کرې او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
هغه خالي ځمکه کې چې دا اول فصل چې دا موږ غنم پکې کرو، او هغه تر څنګ لږ نوره خالي ځمکه پریږدو چې یو جریب قدر یو نیم جریب قدر هغه کې بیا رومي بانجان کرو، او د سې نورم نیم جریب قدر ځمکه کې بیا لوبیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو، او کمه ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه عقرب د میاشتې نه کرو، وات اول ځمکه ښه وترکو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا توره سره کیمیاوي، هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې پنځه ویشت کیلو، هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو، تخم شیندو په کې، تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په هغه ویتاویکس په نامه دوا ده، په غنم رنګو بیا شیندو، او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي، ها چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو، بیا د خیر سره په کیلو بیا کرو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسې سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده، ځکه دا تاول کې مروا جنا والا، او دا غنمو کرنه خو د پلار او د نیکنه هم د چ پاتې ده، وز موږ ماشومان هم دلته غټ شوي یو، موږ هم په همدغه ځای کې رالوی شوي یو، کوم چې ملي دلی هماغه سیم کړو.
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی؟
و بالکل بالکل، همده چې د غنم چې د ځمکې برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف پې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دا هر څه نه غنم اوبه هم کمه غواړي، په داسې وکړئ چې پنځه اوبه ټولې غواړي.
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکال ښې واورې هم وشولې، دا اوس له مځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپله مځکه او په باغونو کې کوئ؟
نه استراحت خو نشته، دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله، په ساده ډول به هم د میږو سره هم ورته راوړله، هغه هم په جوو کې ورته وشیندله، بیا هم پای بیل کړه ورته، بیا هم اوبه کړې او شاخبوري هم کړلې. هغه اوس هم څه ونې پاتې دي، خو اوس واوره وشوله، هغه نه باد هم سره ورکوو، او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو، د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو، هغه کې بیا سره ورته اچو، بیا یې اوبه کوو، پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا را سنډي او بیا یې پیبیلوو. نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لري؟
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي فصل یې تازه خرڅېږي په بازار کې، او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو، اسره ممیز کې جوړو وچوو، هغه بیا ممیز خرڅوو. یو ته تایپي انګور وایي، منځ کې دانی داسې غټ غټ انګور کوي، هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو.
بیا د ځمکې حاصل ډېر دی که د باغونو؟
نه، اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې، ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسېدا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه، دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي، هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي، چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر توپاني باران ګلۍ وس راغی، هغه نو انګور له منځه ویسي، خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راوړي. د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده، لکه سبزي و لوبیا، کچالو، پیاز، غنم، د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي؟
و دا څو کاله څلور کاله خو هر کال پیښېږي، داسې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي. که ته وایم چې یو کله یوه شي نیمه ولسوالۍ بنی کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنی کېږي، دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه، لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې، په لوګر کې، په بامیان کې، په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې و، د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې، مڼې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
دزمنګ په سیمه کې خو کېږي، خو چې ما هغه نرته ویل چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو، ډېرو خلکو ایښي دي، ګیلاس ایښي دي، هغه مڼې ایښي دي، هغه ښه بادام ایښي، نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې، ځکه یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکۍ، حاصل یې ډېر دي، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي. نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړو، سږ کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي، یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږ کال اوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په پټي کې ښه، توتي مې ښه، چنار یې مې ښه، دالې پاره یې، الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي. نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي، که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوو، پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو. نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي. هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه، شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لري کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. غانګورو باسلام دا بادام په ځای کې خود لوړټي رخانه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخی شي کګلې پیو شي کباران شي نه خرابې وي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغون شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغې کړه دا عوام دغه بادام غونډې کړی دي پروس کاری کې خو
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه دی کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کونو شاخبورې ما خپل نه در زده چې پیکر غواړي هغه ته مونږ له یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې را دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه د خپل کوو هغه بیا لکه آسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبا چې کوو لکه د غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو د ازمکه چې کولب کوو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې لاس سانتي دیلی وګدواله لاس سانتي وس باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په وګدواله باندې دوا کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوار نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نیوي بیا په غو باندې ورته دا پایبیل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي چې تا می په تک پینځه کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی پاره می ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کې ترکتورونه دی په غو ځمکه کول به کوي
او دا نیالګی چې تاسو مخ کې یاد کړه دا بادام دا په څو کلونو کې اصل ور کوي
دا به چې خیر په ور کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کال په ګول باندې واورې وشول یخ نه وخه خټه تحصیل ورکړه کلیم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل تر رسیدي چې خو به یو ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندل سم چې دوی نه شي مشي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شیندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوند دوی څو داول د یو رقم غوټي ورا چول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای په هغه ټچ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په منځ دوه ځای کې هغه کې به یو لخت یو سانته ورکې د دې خو په یوه لکه مثال د ماچ کوم بادام وکړ په ترخه کې را بادام لګوي نو یو لخت به یو سانته ورکې یو بل کې او د خاټه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به دې قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما غږ دې قوت دی او شنکیږي په یوان دې چې په میاش کې او میاش کې خد دې چې جوش خوري تک ونی دا وند می شي ما
او بزغله یو کوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ دې انګور کړي او دا نور دونه دا په بای اخلو دا وینې پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پغمان نه راوړي خو خلک کې به د مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستی ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کته یو کله رالته ایښي دي سږکال یې په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دی. هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکړي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته لپلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه، تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده. دسې وکړئ چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسکتي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې غبنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول. نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټر کېږي. هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړئ یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چارج کړه بس، یا چارج کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې پرې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده. پکې
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده، که پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، که ډېرې غټې غټې جوي چې بېخي زیات اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول ولس همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوې بېخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي، پستالو ځي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولید د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړ، ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه به ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای په امان.
د ازادۍ میلمه
لال یو گل میرا تماشه بده کنم ما لایو